اردونکو د مشال لډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونه په روسي خبري غړي کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه ومني. وخت د مزيګري 15 بجې شوي. په دې غړي کې د نو موضوعاتو تر څنګ اوري د جلال آباد مومندري ځانمرګي برید د پاکستان د بنچر وزیر افغانستان ته ممکنه سفر د پاکستاني د پاکستان پخوانی وزیر اعظم مرمن وفات شوي او دغه راز نور هم یو شمېر موضوعات ستاسو لپاره لرو. خو لومړی ورځ مشا زمي ته چې تاسو سره سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کی.
لمړی د مهم خبرونو سرچې کې د افغانستان د ننګرهار ولایت په مومندري ولسوالۍ کې ځانمرګي برید 19 کسان وژلي او 55 نور یې ټپیان کړي دي. د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف میرمن بیګم کلثوم نواز نن په لندن کې په حق ورسېده. او د جرایم نړیوال عدالت ویلي چې خپل کار به بېله څه ډول ویری له خپل اصولونو او د قانون له حاکمیت سره سم پر مخ وړي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د ننګرهار ولایت په مومندري ولسوالۍ کې ځانمرګي برید 19 کسان وژلي او 55 نور یې ټپیان کړي دي. د ویلات ویان د تاولا خوګیاڼۍ وای د پیښنن مپشن شاوخوا یوه بجه وسوه. لاریون د چین ولسوالۍ د پیښې سیمې خلکو د دې ولسوالۍ د محلي پولیسو قمندان بلال پاچا پر ضد کړی وو او د اعتراض په ډول یې د ډکې په سیمه کې د جلال آباد تورخم لاره تړلې وه چې د خلکو په منځ کې ځانمرګي برید وسو. بلخوا د دې ولایت د ولایتي شورا غړو د تلفاتو شمېر لوړ ښودلی دي. دغه پیش مسولیت لا هم چا پر غاړه نه دی اخیستی. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په روانه میاشت کې کابل ته ولاړ سي. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس پر نو وخت مشال لري ته ویل چې شاه محمود قریشي به د روانه میاشتې پر 15 نیټه په کابل کې له افغان چارواکو سره پر امنیتي او نورو چارو خبرې وکړي. نوموړی وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د خپل افغان سیال صلاح الدین رباني په بلنه دغه سفر ترسره کوي. زردشت شمس دا سفر په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو د هڅو په لړ کې یو تازه ګام وباله.
پاکستان سره زمنګ د بحث اومده ټکی چې دی تابن په افغانستان کې شکم تاو تاریخواله ده داغي کچره ټټوون دي دغه د بیګونا خلکو د یینې توې دوکم بهیر شې ده په دغه کې د پاکستان شکم رول ده د دې په راکمولو کې داغي غوښتنه ته منکو.
نو مور زیاته کړ چې د عمران خان په مشرۍ کې د نوې حکومت د افغانستان په اړه لمړنۍ څرګندونې مثبتې ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغانستان پر لپسې پاکستان تورن کړي چې په افغانستان کې د حکومت خلاف جنگیدونکو وسلوالو ډلو ته پر خپل خاوره خوندي پټنځایونه برابر کړي دي او له هغوی سره همکاري کوي، خو پاکستان هر ځل له دې تورونو انکار کړی دی. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف میرمن بیګم کلثوم نواز نن په لندن کې په حق ورسېده. هغه د کینسر یا سرطان په ناروغي اخته و او د تیر څو میاشتو راهیسې د لندن په یو روغتون کې بستر و. بیګم کلثوم نواز په 1950 کال کې پیدا شوې و او له نواز شریف سره یې په 1901 کال کې واده کړی و. د هغې خاوند نواز شریف او لور مریم نواز د درغلي په جرم دا وخت د رالپنډۍ په اډیاله جیل کې بندیان دي. نن د خبر پرتنخوا د ریس مل خان په ټاونشپ کې سلګون خلګو د دې ځلې د پرمختیايي ادارې د چراغ پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهرې ګډونوالو وویل چې په ډیرا ټاون کې د ژوند له بنیادي اسانتیاو به برخې دي، خو چارواکي نه هواروي. پر دې مهال د مظاهرې یو ګډونوال مشال رادیو ته وویل
میرزا عبدالله تا پیڈیتا دے پنجا کولینا دا سلور پنجا مطالبی دی سورج شو بجلی شو ولا پانی شو دا مطالبی میر ورتا پیش کوي کنا خو تر پتا 5 سال شه یک یو د میر مطالبه نه مانی پیڈی موجود دا پیڈیتا دا درخواست کاو چې میرزا پر تشدد مظاهری ته ما مجبوری اوی مهربانی وکي توس د میر سره دا مهربانی وکي چې د میر مطالبی حال
دولس د غشتونو په جواب کې چارواک مشال رادیو ته ویلی چې د پرمختیايي کارونو لپاره ټینډر یا بولی جاری کړی ده. د خیبر پښتونخوا په باجوړ ضلع کې د یوې نهکلنې ماشومې د وژنې په تور 9 کسان نیول شوي دي. دا خبره د باجوړ مرستیال کمشنر انوارالحق پرون مشال رادیو ته وکړه. محترمه، نوم یې دغه ماشومه د تېرې جمعې په ورځ له کوره بې درکه سوې وه چې بیا مړې یوه ورځ وروسته په نږدې پټو کې وموندل سو. انوارالحق زیاتوي چې حکومت له ځایي مشرانو سره په ګډه یوه کمیټې هم جوړه کړې چې موخه یې د اصلي وژونکو څرک لګول دي. بلخوا ځایي مشران وایي د دا ډول پیښو تر شا لاس لرونکي کسان تر ډېره پټ نه سي پاتې کېدای او دوی به خامخا اور ورسېږي. د شک پر بنیاد په نیول سو 9 کسانو کی د محترمی پلار او نسکا ورونه شامل دي. خبرونه لمشال رادیو خوري. د جرایم نړیوال عدالت ویلي چې خپل کار به بېله څه ډول ویری له خپل اصولونو او د قانون له حکمیت سره سم پر مخ وړي. هالنډ میشت دغه عدالت نن د امریکا د ملي امنیت سلاکار په غبرګون کې بیان خپور کړ چې زیاتوي دا یو خپلواک او بې طرف اداره ده چې د 123 هیوادونو کلک ملاتړ ته ترلاسه دی. جان بولټن د جرایم نړیوال عدالت چارواکو ته ګواښ کړی و چې کچیر دوی په افغانستان کې د امریکایي عسکرو او استخباراتي کارکوونکو د مبینه جرایمو پلټنه وکړي نو بندیزونه به پر ولګوي. بولټن پرون په خپلو څرګندونو کې دا عدالت د امریکا، اسرائیلو او نور ائتلافیانو لپاره غیر مسؤل او بشپړ خطرناک وباله. نوموړي په واشنگټن کې محافظه کار فدرالي ټولنې ته په وینا کې وویل چې دا عدالت له هر پلوه د امریکا لپاره مړ دی. نوموړي زیاته کړه که چیرې دا عدالت د امریکایانو پر ضد پلټنې وکړي نو واشنگټن چمتو دی چې دا عدالت پر قاضیانو او څارنوالانو مالی بندیزونه ولګوي او له جنایي تورونو سره مخامخ کړي. روسیه د ګاونډي هیوادونو چین او منګولیا د سرتیرو په ګډون زرګونو ځواکونو تر ټولو پراخ پوځي مشقونه پیل کړي دي. د روسیې دفاع وزارت د معلومات له مخې د سپتمبر له 18 تر 19 نیټې پورې کېدونکي دا تمرینونه وستوک 2013 بلل سوي او له 1901 اتم کال راهیسې تر ټولو لوی مشقونه دي. ناټو دغه مشقونه غندلی او دا د پراخې جګړې لپاره د تیاری په معنا بللی دي. د روسیې دفاع وزیر ویلي چې په وستوک 2013 پوځي مشقونو کې 3000 سرتیري، 6000 نظامي وسایل، 1000 الوتکې او 80 بیړۍ ګډون کوي. دا مشقونه په داسې حال کې چې د مسکو او لویدیځ ترمنځ د لویدیځ هیوادونو په چارو کې د روسیې د لاسوهنې او همداراز په اوکراین او شام کې د جګړې په خاطر وضعیت ترنګلی شوی دی. او په امریکا کې خلک نن د 2001 کال د ترهګرو بریدونو یادغونډه کې برخه اخلي. د دې پیښې نن 19 کال پوره شول. د پاموړ یادغونډې په نیویارک او واشنگټن کې نیول شوی دی. تمه کېږي چې زرګونه کسان به په دغو غونډو کې برخه واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمن میلانیا ټرمپ په شانکس ویلی پنسلوینیا کې هغه ځای ته ځي چیرې چې له څلورو الوتکو څخه یوای هغه مهال لیدلې وه چې الوتکې مسافر د پیلوټ خونې ته ننوتلي وه او له تښتونکو یې کنټرول په خپل لاس کې اخیستی و. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. او استاذ پام د موسم د حاله د کرنسی د نرخونو په لور راګرځوم چې رابیا اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپیا خرڅې کیږي او په 1.25 روپیا او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپیا او 50 پیسې او په 1.75 روپیا او 50 پیسې. یو یورو په 1.30 روپیا او 40 پیسې او په 1.30 روپیا او 40 پیسې. یو درهم په 0.10 روپیا او 10 پیسې او په 0.10 روپیا او 40 پیسې. یو ریال په 3.10 روپیا او 40 پیسې خرڅې کیږي او په 3.10 روپیا او 10 پیسې خرڅول کیگی. یو افغانی په یو روپیا بیا پیسې او په یو روپیا دوا بیا پیسې. او 340 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپیا خرڅې کیږي او 340 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپیا خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور او بنو کې د خال خال وریځو امکان دی او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 20، بنو کې 30 او 26 او په کوټه کې 26 او 43 وي.
خبرونه مو له مشال لړۍ اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال لړۍ .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي خاوري د ننګرهار د مومندرې په نننۍ ځنمرګي برید کې لزګونو کسانو ته مرګ جوړ لاوېدلې. افغان چارواکي وایي د پاکستان بونو چارو وزیر بعد کابل په سفر ورځي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او میرمن کلثوم نواز وفات شوي. او د ډیر اسماعیل خان د ټاونشپ په ځینو اوسیدونکو د دې خار د پرمختیا ادارې پر ضد مظاهره کړي.
سورج شو، بجلی شو، بلا پانی شو، دا مطالبی مجبور ته پیش کوي کنه خو تر پتا 5 سال شه یکو د مجبور مطالبه نه مانی.
په ورغزو کې د موضوع مشران وای حکومت دی ورته خوراکي مرستې زر تر زره به حال کړی.
تقریبا اتم یشت انم یشت کېږي چې نو باندې راشم باندې راغره چې زوره خال دی کنه د کرایو باندې مجبور دی بجلی بل نو ستړي کرایې کېږي نو ډېر خل غریبات دي ته شویری چې بالکل ضعیف شویل.
د ماشومانو د حقونو مبارزین وای په ماشومانو د تشدد اثرات تل پاتې او خطرناک وي.
اکثر تاسو ګورئ یو کسر بد شي هغه یاره ماسره شیو زه هم دا چا سره بد کوم زه هم هغه خیال کې دا نه کوي نورمال شیو یا ماسره بد شي زه اوسه نه پته نه اخلم.
او په سواد کې د عمل لپاره د کارکونکو یوې جنې پلار وای
دا ترسو پوری د معاشری زنانا او نارینا د ترقی په ګړی کې په یو متوازن باندې نه ناست، نو هغه ملک او هغه معاشره بالکل ترقی نشي کولی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشاله ډېر ترڅو مشال لډو ته وګستې وسمو د خبرونی لومړی موضوع دونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم وردل چې د ننګرهار د مومندرې په ننۍ چاودنه کې تر دې دمه 19 کسان وژل شوي او 50 نور جوړل دي. د چاودنه لګرمې ورسته د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ د ډکی په سیمه کې د لاریون کونکو په منځ کې رامسته شوي. په اړه تفصیل خلو شمامو چینوري نه چې همدا وخت لا جلال آباد د مقصد ټلیفون په کرخه دی. چینوري صاحب ډېر ستړي مشي او د دغه پیښې په اړه وروستي معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ، مننه به وي.
وروستی رقم چې موږ د ولایت مقام له خوا موږ سره شریک شوي دي، په دغه پیښه کې د مړو شمېر 19 تنه ته ورسېده او همدارنګه د زخمیانو شمېر 12 تنه ته رسېدلی دی. چې د ولایت وینا ته ولاخو ګاني په وینا باندې ځینې زخمیان د هغوی روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی.
که دا هم راته وای چې دغه مظاهره چند څه لپاره وتی چې په هغې کې دغه ځانمرګي برید رامنځته شو؟
د دغه پیښې یعنی شاهدانو سره مونږ خبرې وکړلې. د هغوی په وینا باندې د اچین ولسوالۍ د پیښې سیمې خلکو څو ورځې وړاندې له ولایت مقام سره یو اعتراض شریک کړی و چې د اچین ولسوالۍ د محلي پولیسو د قمندان په ضد و. بیا دې وویل چې ولایت مقام په دې برخه کې کوم دلچسپي ونه اخیستله. دوی ګواښ کړی و چې مونږ د جلال آباد تورخم لویه لاره بندوو. همدغه و چې دوی نن سهار راوتی دي د ډکی په سیمه کې چې د جلال آباد د تورخم لویه لارې بند کړې ده، هملته خیمه لګولې ده. غرمه مهال چې کله دوی ډوډۍ خوړلو ته راغونډېږي، په همدغه ټیم کې یو تن ځان وژونکی بریدګر د دوی منځ ته ورځي او ځان ته چاودنه ورکوي چې په پیله کې به دغه مرګ ژوبله رامنځته شوې ده.
سمه ډېره زیاته مننه ستاسو نه. دا زموږ خبریال شمامو چینوري چې مونږ ته یې د جلال آباد د برید په اړه معلومات راکول او دوی و چې د جوبل تنانو شمیر 12 درې چې چارواکي اندېښمن دي چې د مرګ د مړو شمیر زیاتې دي، ځکه چې د ځنو جوبل تنانو حالت نازک دی. هم په افغانستان کې پاتې کیږو. ګوردونکو د سپتمبر په 15 اسلام آباد ته د امریکا بنو چارو وزیر او هلته د پاکستانی لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان سولې په اړه د هغه تر خبرو وروسته اوس د پاکستان بنو چارو وزیر کابل ته ځي. افغان چارواکي هیله لري چې د پاکستان نوی حکومت به د ترګرۍ ځپلو لړکې شوې وعدې پوره کړي او دا سفر به د دغو ژمنو د پیل قدم وي. پاکستان له خپلې خاورې په افغانستان کې د بې امنۍ کېدل نه مني، خو وایي چې هلته د سولې لپاره کار کولی شي. تفصیل د بشیر ګواخ په راپور کې ورو.
افغان چارواکي وایي کابل ته د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سفر ته د جګړې ختمولو لپاره د هڅو په لړ کې د یو نوي ګام اخیستنې په توګه ګوري. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس د ستمبر په 10 مشال ریډیو ته وویل چې شاه محمود قریشي د خپل افغان سیال صلاح الدین رباني په بلنه د ستمبر په 15 کابل ته ورځي. شمس زیاته کړه چې د قریشي سره به په افغانستان کې روانې ترهګرۍ ختمولو لپاره د پاکستان پر کردار سپینې خبرې وکړي.
پاکستان سره زمونږ د بحث عمده ټکی چې دي طبعا په افغانستان کې کوم تاوتریخوالی دی، د هغې کچه راټیټول دي، دغه د بېګنا خلکو د وینې تویدو کوم بهیر چې دی په دغه کې د پاکستان چې کوم رول دی د دې په راکمولو کې د هغې غوښتنه ترې موږ کوو. پاکستان کې نوی حکومت رامنځته شوی دی. په لومړني برخه کې چې دوی کوم د افغانستان په حق له بیانونه ورکړي دي هغه مثبت دي. د اوماغې په تسلسل باندې زمونږ د بهرنیو چارو وزیر رباني صاحب د پاکستان بهرنیو چارو وزیر قریشي صاحب ته بلنه ورکړه او دوی په 15 تاریخ باندې کابل ته ځي.
په 13 جولای میاشت کې د افغان او پاکستانی چارواکو لخوا د ترګرۍ سره مبارزې او سولې لپاره د عملی کار کولو کاري کمیټې جوړ شوې وي. د شمس په وینا د دې کمیټو د جوړولو په وخت پریکړه شوې وه چې کمی وسوال ډلې مذاکراتو ته نه حاضرېږي، د هغوی په وړاندې به پریکنده ګامونه اخیستل کیږي چې پاکستان تر اوسه په خپله خاوره موجودو افغان طالبانو پر ضد داسې څه نه دي کړي. په همدې حال کې د جون په 14 د پاکستانی طالبانو مشر ملا فضل الله په یو ډرون برید کې په کونړ کې ووژل شو. دا رپورټونو تر مخه د دې کار لپاره افغان حکومت مرسته کړې وه. زردشت شمس وایي له پاکستانه د همداسې کار تمه لري.
د پاکستان سره چې په دغه تیرو څو میاشتو کې چې د سولې او د همغږۍ کوم یو توافق لاسلیک شو، د پیپس تر نامه لاندې هغه کې یو پرمختګ ته ویلې شو، ولې زمونږ غوښتنه دا و چې سونه زر تر زره کېدی شي، هغه کې چې د دوړو خونې ژمنې کړی شوي دي هغه باید عملي شي. زمونږ حکومت په هغې برخه کې اقدامات هم کړي دي، ولې همدغسې غوښتنه زمونږ د پاکستان نه هم ده.
یاد دوی چې پاکستان همیشه خپل دا دریځ تکرار کړی چې وایي د افغانانو په ملکیت او مشرۍ سوله غواړي او د ترګرۍ په ضد یې ډېره قرباني ورکړې ده. بلخوا طالبان وایي تر هغه وخته پورې د سولې مذاکراتو ته نه حاضریږي تر څو چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وستلو لپاره مهالویش نوی اعلان شوی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف میرمن بیگم کلثوم نواز نن په لندن کې په حق ورسېده. هغه د کینسر یا سرطان په ناروغۍ اخته وه او د تیرو څو میاشتو راهیسې په روغتون کې بستره وه. دا براسې حال کې ده چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز د درغلي په جرم دا وخت د راولپنډۍ په اډیالا جیل کې قید دي. هم پر دې موضوع خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره. طاهر خان صاحب، ډېر ډېر ستړي مشي، او که زمونږ اوریدونکو ته په دغه اړه نور معلومات ورکول غواړي یا د کلثوم نواز د مبارزې په اړه زمونږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي، مننه به وي.
ډېره مهرباني ستاسو. نو تصدیق خو باقاعده د شهباز شریف لخوا په خپله باندې شوی دی د هغې د وفات، او اوس انتظامات کېږي چې د هغې مړې پاکستان ته راوړل شي. داسې هم دلته ویل شوي چې کېدی شي شهباز شریف خپله باندې لندن ته لاړ شي او مړی سره راشي، ځکه چې نواز شریف دا وخت په زندان کې دی سره د خپلې لور چې کړه دا لندن کې بیمار وه، نو نواز شریف سمودا سره د خپلې لور هلته هم و. او که د دې هغه سیاسي هغه رول ته لاړ شو، نو کله چې نواز شریف په دغه حکومت په 1999 کال کې هغه ختم پرې شو د هغه وخت د فوجي ډیکټیټر پرویز مشرف لخوا، نو بیا دا ډیره فعاله وه او دی یو تحریک هم چلولو. بلکې بیا چې کله نواز شریف نیولې شوی، نو دا د دریو کارو لپاره د مسلم لیگ نون مشره هم پاتې شوی او ډېر زیات دی فعال رول لر چې کله نواز شریف په جیل کې د پرویز مشرف حکومت کې تر څو چې دی بیا سعودی عرب ته ټول خاندان جلا وطن کړی شول. بل دا چې دا کله نواز شریف اوس نااهل شو او بیا دا قانی سمبلی دغه چوکۍ هم خالی شي او په لاهور کې، نو مسلم لیگ نون بیا بیگم کلثوم نواز هغه کاندید و دا وی امیدوار و، خو سره دې چې هغه په لندن کې و بیمار و، لیکن هغه کمپین نو چلولې. بیا هغه انتخابات په دغه حالت کې هم ګټلی و، لیکن هغه ونه کړی شو چې هغه هغه سوټن پور تکړه وي. نو دا هغه یو رول وو چې کله بیا نواز شریف بهر نو بیا هغه دومره فعال هغه رول نو پاتې شوی، لیکن چې کله نواز شریف په مشکل کې او په ماضي کې نو دی ډیر زیات یو خ رول لوبولی و.
سما ترخان صاحب، اوس ګوري د هغې دغه وفات کېدل به څه اثر وغورځوي د پاکستان په موجوده سیاسي صورتحال باندې، یا د مسلم لیگ نون په کوم سیاسي مسلو سره چې دا مخ دی، یا د نواز شریف په دغه یا د دې د لور په قید په سزا باندې په کیسونو باندې؟
زبان نظر دا دی چې دومره رول خو به دومره اثر خو به ځکه نه وي چې کلثوم نواز د سو میاشتو نه هغه بې هوشه وه، هغه د هیڅ نه خبره هم نه وه، د هغې بیماري دومره سخته وه، نو هغه رنګې رول خو نه، ځکه چې نواز شریف په خپله باندې بهر اوس خو هغه په زندان کې دی، لیکن دا هم په داسې حالت کې وه چې د دې یو رول په سیاست کې نو پاتې شوی. البته د نواز شریف فیملی دپاره او بیا تر ډېره حده د مسلم لیگ نون دپاره دا یو بل مشکل او داغي یو بل ازمایش خورته ضرور ویل کیدی شي چې نواز شریف خپل لورې خپل په جیل کې دی، زومي په جیل کې دی، ځامنه دلته د دولتونو لخوا مفرونان هغه مفرونان دي، نو یو مشکل حالت سره د نواز شریف هغه کورنۍ هم ده، او بیا ضرور دې حالت په هغه سیاسي د مسلم لیگ نون په سیاست باندې ضرور یو اثر کوي. لیکن یو بل خبره هم دلته شته چې هغه هغه یو د همدردۍ هغه یو عنصر چې وي، یو هغه هم سناس داسې شیانو سره ضرور د خلکو په ذهن کې راځي چې د نواز شریف فیملی کورنۍ خاندان دا وخت یو ډېر مشکل حالت سره په هر لحاظ سره په سیاسي لحاظ سره د خپل کورنۍ لکه ټول هغه نن سبا د دولتونو تقریباً کیسونه دي هغه روان دي. په داسې حالت کې د کلثوم نواز هغه وفات هغه دې لپاره ضرور یو بل مشکل وي.
ډېره زیاته مننه ستاسو طاهر خان صاحب. اوسونکو دا په اسلام آباد کې زمونږ همکار طاهر خان صاحب تاثیر دوی خبرې واورېدې. دوی دغه معلومات مونږ ته راکړل چې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف میرمن بیگم کلثوم نواز نن په لندن کې په حق رسیدلې ده، او همدغه راز د دې د مرګ به په مسلم لیگ نون باندې او همدغه راز د دې په کورنۍ باندې څه اثرات وي.
دا مشال ریډیو دا
مشال لړیو ته وګورئ. ستوردونکو د ډیر اسماعیل خان ټاونشپ یا خارګوټی زونو سیدونکو د خار د ترقیاتی ادارې پر ضد مظاهره او لاریون کړی. دوی ټول لګوي چې لکلونو رئیس د اوبو د نکاس بجلی او اوبو مسلې لري خو یا د ادارې نه حلوي. مظاهره چانو دړکه کړی چې دوی د په تشدد نه مجبورول کیږي او زر تر زر د ورته دغه مسلې هوار کړي. بلخو د ډیر اسماعیل خان ترقیاتی ادارې او چارواکي مشرانو ته ویل چې د خپل وس مطابق به دغه مسلې هوار عربی. نور تفصیل د سلام مسعود په دې راپور کې.
نن غرمه مال د ډیر اسماعیل خان ټاون شپ سلګونو اوسیدونکو د ډیر اسماعیل خان د ترقیاتی ادارې په خلاف احتجاجي مظاهره او لاریون وکړه چې د کوم په دوران کښې یې په دغي رنګ نارې وهلې. پداغامو کې په احتجاجي مظاهره کښې شامل ځنې مشرون مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېدل.
مہربانی
کله میش پک شوړه ولی نه د میش سیورج لاین شته نه بجلی سہولت څه د دو دو سو گز نالر میش لکه تورینا نیولی دی. دغه سره نه نه کاسی شته دی نه چلې بشتا. میش بار بار د هر پیډی نه مطالبه کړی دو میش په دې احتجاج باندې مجبور کړل چې در وتلی
امونم بیتلا ده زده ډیرا ټاون اوسې دین کا په ډیرا ټاون شه نه بشتا د چلې کربلا جوړا شوی دو نه د نه کاس سیستم شته. هر جو شه گنگی دو بیموری جن پلاوی جی چې کله ها میش د ډیرا ټاون د افسر رابطہ وکي بیا میش ته د لاس نه دا خبره کیږي چې سم کړي چې ټینډر لگاولې ده خو تر وسه پر ټینډر هو نه لگے ده.
زمونو محمد اقبال ده زه دوه کولینا ضرورت پروت یم مو دې کاسي په واجا باندې پردې دی ولی نډانګ خپل بجلی نشتا یې بند نه ملوي.
د دغه ادارې ډایرکټر رشید کندی دغه غوت نیوکه او غشتنه په سرنګ و جواب ولې وار وای ځنه
کوم پاور چې دی واسه دی ټینډر لگے دی د سیورج لگے دی دا واټر سپلای ول لگے دی 20 تاریخ ټینډر دی تاسو ریسو کمیټي جوړه کو پچی خبر
بدائی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تا وګه سرودن کو په ورغزو کې د ما موضوع قبیلې مشرانو له حکومت اوختې چې هلته د متاثرینو د خوراکي امداد دی زر تر زر بحال کړي. مشران وای له تیرو نه میاشت رہی سي د ما موضوع تر شپارلس زر پورې کوریو ته غلا یا راشن نه دی ورکړ شوی. چارواکي وای ما موضوع مشران دی په جرګه ورشي چې دغه مسله ورته هواره کړي. تفصیل د طارق رزی په دې راپور کې.
ځای مشر او متاثره کس ملک ثواب خان مموزه وای تر سوچ دوی کډوال دي نو سر پناه او رشن ورکول د حکومت ذمہداری ده خو داسې و نه کړل.
چاته ملوي ده چاته نه ملوي ده تقریبا اتم یشت انم یشت کېږي چې مو باندې رشن باندې کړی چې سور خال دي ګنه او د کرایو باندې مجبور دي بجلی بل نه او سرچی کرایې کېږي نو ډېر خل غریبات دي ته شویلې چې بالکل ضعیف شویلې چیرې خو ډېرې وواله ورته هر ځای ته اوسه پورې د مو آواز غنه کړه ده
په 2010 کال کې د ماموزو خلک هغه وخت لخپل سیمو راوتلي ول کله چې هلته په سیمه کې د وسلوال طالبانو پر ضد حکومت پوځي عملیات شروع کړل. په دغه کې تر 8000 زیاتې کورنۍ د اکتوبر په میاشت کې ورستنې کړې شوې او نورې لا هم کډوال دي. یو بل ځایي مشر ملک عبدالکریم اورکزی وایي څوک چې خپل سیمو ته ځي نو حکومت ورته تر شپږو میاشتو پورې مفت غلا یا رشن ورکوي، خو ماموزي له دغې محرومه پاتې کړی شول. قدرتی آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې ځایي مشر محمد شاهد خان وایي چې د ماموزو خلکو په کوهاټ کې د جرمې پر سټیشن په 2018 کال کې د ستنېدو په فارم دستخطونه کړي دي، نو ځکه ورته راشن نه ورکول کېږي. محمد شاهد خان وایي کله چې د ستنېدو په فارم څوک دستخط وکړي نو شپږو میاشتو پاس د هغه راشن په خپله بند شي او زیاتوي، بیا هم دوی ورته تر نیم کاله پورې دا امداد جاري ساتلی و. چارواکي دا هم وایي ماموزو مشران هلته په جرګې له ورتلو سره د متاثرینو راشن د بندېدو مسله ورته حل کولی شي.
دا دونه غټه مسله نه ده، دا حل کېدی شي که دوی ماموزو کوم زمونږ له په جرګه باندې راشي او هغه جرګه مونږ پېښور ته د ډي جي اف ایم ایل بوزو نو هغه عالمی خوراک ادارې ته کړې درخواست وکړې نو دا واپس کولوي دې شي. دا راشن
بل خو د ماموزو مشران وایي حکومتي چارواکي دې باندې نه جوړوي، بلکې متاثر خلکو ته د راشن په مد کې د خدماتو پر وړاندې کولو سره خپل امکانات پوره کړي. ځایي مشران زیاتوي کله چې دوی د ستنېدو په فارم دستخطونه وکړل نو بیا ولې حکومت هغه وخت خپل کورونو ته واپس نه کړل چې دوی غوښتنه هم کړې وه. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
مشال رادیو ته وګرځیدونکو، د فاټا سټوډنټس فورم په نامه د سازمان مشرانو د پارلماني غړو نورالحق قادری او سینیټر هدایت الله سره لیده کاته کړي. دا دواړه پارلماني غړي چې د قبایلي سیمو په خبر پختونخوا د ورګډولو لپاره د جوړې کاري ډلې یا ټاسک فورس کمیټې غړي هم دي، د یاد سازمان مشرانو ته یې باور ورکړی چې قبایلی سیمې په عملی توګه د خبر پختونخوا برخه جوړولو لړ کې به خپلې هلې ځلې جاري ساتي. تفصیل د احمد الله په دې راپور کې.
د یاد سازمان مشر فرهاد علي مشال ریډیو ته وویل تیرو وختونو کې به دواړو پارلماني استازو فاټا د خیبر پختونخوا برخه جوړېدو مخالفت کولو، خو ملاقات پر مهال ورته نورالحق قادری او سینیټر هدایت الله باور ورکړو چې پخوانیو قبایلي سیمو اوسیدونکو ته چې کوم مشکلات را مخې ته دي د هغې د حل لپاره به کوششونه کوي.
د ذکر دا چې د ستمبر په شپږمه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا تر انتظام لاندې سیمې پاټا او فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو چارې ګړندۍ کولو لپاره یو کاري ډله وګمارله. د دغې کاري ډلې چارې فاټا په خیبر پختونخوا کې شاملول، د صوبایي اسمبلۍ او بلدیاتي ادارو انتخابات کول، د 10 ارب روپو مالی پیکیج برابرول او دا هر څه په 15 کالو کې سرته رسول دي. په دې کمیټې کې د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان او د وزیر اعلی محمود خان ترڅنګ د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری او د سینیټر هدایت الله ترڅنګ نور یو شمیر اعلی چارواکي شامل دي. سینیټر هدایت الله د فاټا د کونکو سازمان سره ملاقات په حق له مشال ریډیو ته وویل
دا غي زیاتر تحفظ دا چې دا کمیټي کومه جوړه شو نو دی بس نه ویشه جوړي، حالانکه دا داسې نه ده. دا کمیټي چې کومه ده دا چې کوم سفارشات یا کوم قانون په سینیټ او قومي اسمبلی کې پاس شوی دی هغه کې چې کوم هرډلز یا بوتل نک دی هغه لري کول او په هغه باندې عمل درآمد کول او کم کم شیب سټپ وایز کیږي.
د یادونې دا چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د مسلم لیگ نون مخکنی حکومت د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو کمیټي جوړه کړې وه چې د فاټا له ځینو سیمو یې د خپلو غونډو پر مهال سفارښتنې راټولې کړې وې او د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کړې چې وروستو یې پارلمان هم منظوري ورکړه. خو جمعیت علماء اسلام فضلالرحمان ډلې او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړېدو مخالف ول او غوښتنه یې وه چې تر ګډېدو مخکې دې د فاټا له اولس ټول پښتنه وشي. احمدالله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته غوښتل اوریدونکو پنځه نیمې بجې شوي او مشال زمي هم سټوډیو ته راغلي. نو راځي چې له هغوی د خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان د ننګرهار ولایت په مومندري ولسوالۍ کې ځانمرګي برید د 19 کسان وژلي او 55 نور ټپیان کړي دي. د ولایت ویان د تاوله خوګیاڼۍ وایي دا پیرسن مپشین شاوخوا یوه بجه وسوه. لاریون د اچین ولسوالۍ د پیرسې سیمې خلکو د دې ولسوالۍ د محلي پولیس قمندان بلال بادشاه پر خلاف کړی وو او د اعتراض په ډول یې د ډکې په سیمه کې د جلال آباد تورخم لاره تړلې وه چې د خلکو په منځ کې ځانمرګي برید وسو. تاکه سویج د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په روانه میاشت کې کابل ته ولاړ سي. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زرداشت شمس پر ناوخته مشال لډیو ته ویل چې شاه محمود قریشي به د روانه میاشت په 15 نیټه په کابل کې د افغان چارواکو سره پر امنیتي او نورو چارو خبرې وکړي. د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف میرمن بیگم کلثوم نواز نن په لندن کې په حق ورسېده. هغه د کینسر یا سرطان په ناروغۍ اخته او د تیر څو میاشتو راهیسې په روغتون کې بستر و. د هغې خاوند نواز شریف او لور مریم نواز د درغلي په جرم دا وخت د راولپنډي په اډیاله جیل کې بندیان دي. د جرم نړیوال عدالت ویلي چې خپل کار به بې له څه ډول ویرې له خپلو اصولونو او د قانون له حاکمیت سره سم پر مخ وړي. هلن میش دغه عدالت د امریکا د ملي امنیت سلاحکار په غبرګون کې بیان خپور کړ چې زیاتوي دا یوه خپلواک او بېطرفه اداره ده چې د 123 هیوادونو ملاتړ ورته ترلاسه دي. جان بولټن د جرم نړیوال عدالت چارواکو ته ګواښ کړی وو چې که چیرې دوی په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د مبینه جرمو پلټنه وکړي نو بندیزونه به پر ولګوي. او روسیه د گاونډي هیوادونو چین او منګولیا د سفیرو په ګډون زرګونو ځواکونو تر ټولو پراخ پوځي مشقونه پیل کړي دي. د روسیې دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د سپتمبر له 19 تر 20 پورې کېدونکي دا تمرینونه وستو په 2003 بلل شوي او له 1901 کال راهیسې تر ټولو لوی مشقونه دي.
تو مشه زمي چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې نیمای کې د نورو موضوعاتو سرڅنګ دا هم اوري چې تشدد په ماشومانو څخه قسمه تلپات او خطرناک اثرات غورځول شي. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي دی راپور ته وکړي.
مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي ملکی د بجلی کمښت 15,202 میگا واټه پورې د رسیدونه پیدا شوی صورت حال د افسوس وړ دی. د اوګد لوډ شیډنګ کار ولس دا سوال د کولو حق لري چې هغه لس او 12,000 میگا واټه بجلی چرته لاړه چې د بجلی په مرکزی نظام کې د شاملولو دعوی یې کړی. ادارې مخکې لیکي د توانایي د بحران په اړه د ماهرینو رائے ده چې بخوانی حکومت په اخري نکال کې د بجلی په بحران په مصنوعي توګه قابو موندلی و چې په انتخابي عمل کې د لوډ شیډنګ د خاتمې ناره ووهي. خو د بجلی پیدا ان کې پرایویټ کمپنیو ته په وخت ادایګي نه کولو لوجې د بجلی پیداوار کم کړې شو. ادارې زیاتوي چې اوس صورتحال دا ده چې دغه پرایویټ کمپنیو شاخوا 1200 ارب روپۍ واجبات پاتې دي او بل اړخته د بجلی کم پیداوار لوجې د بجلی د کم مخت مخه ده. ادارې په وینا باید چې حکومت د دواړو معاملو ته په سمدستي توګه توجه ورکړي. د انګریزي ژبې ډن رسوان خپل ادارې کې لیکي چې د پنجاب په ساحیوال کې تیر اونۍ یو نرخصي 80% سوسیدلې وو او یاد ضلع کې د سوسیدلو مریضانو لپاره په هسپتالونو کې د واړو د نشواری لوجی دغه نرخصی د لاهور جناح هسپتال ته یو وړل شو. خو ادارې وایي چې دغه نرخصی په لار کې مړ شو او د ولسی خدماتو مقامی ادارې خاورو ته وسپارلو. نه خپل خپلوانو لټون وکړو او نه اف آی آر درج کړی شو. ادارې کې راغلی کبل خو ګورو نو د نرخصیانو لپاره پاکستان ډیر ګامونه هم اخستی. د روان کال په شروع کې ماویا ملک نومي نرخصی په وړومبي ځل خبرونه وویل. پارلمان د نرخصیانو د حقونو او تحفظ قانون هم منظور کړو. د 11 نرخصیانو انتخاباتو کې برخه هم واخیسته. خو بل خو اوس هم خزیانو سره توپیر چلند کیږي او زورول کیږي. ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان تحریک انصاف حکومت په سرکاري خرچو کې د کموالي اعلان کړی دی. خو لا تر اوسه نوې منتخب شوو استازو کې سمثال مخې ته نه دی راغلی. ادارې کاږي چې یو خبر مخ ته راغلی چې نوې حکومت د پارلماني غړو لپاره پارلمنت لاجز د نور خکولو منصوبه لري. دا منصوبه به د 1.5 کروڑ روپو په لګښت مکمل کړی کیږي. ادارې مخکې لیکي په کار خدا و چې ولسی استاسو د سادګۍ لار خپل کړی وي. د پارلماني غړو غټ شمیر خوشاله دی او دوی وس لري چې په خپلو خرچو سفرونه کولی شي او په لویو ښارونو کې خپل کورونه هم لري. ادارې اخیره کلي کې پارلماني غړو له سرکاري کورونو پیسې په خپلو کورونو کې وسېدل پکار دي. داسې به کمی خزانې ته د اربونو روپو بچت کیږي. دا شاندې سره به په بیوروکراسي هم فشار راځي او افسران به هم غیر ضروري خرچو کې په کموالی مجبوریږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه یو لیکنه وایي د چین د یوې کړۍ او یوې لار نومې د لویو سړکونو د منصوبې څخه د پاکستان په شمول د سیمې د یو شمېرو نورو هیوادونو حکومتونه راضي نه دي. حمله امریکا خپرېدونکې یوې بلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ بیا د اتوار په ورځ په کابل ښار کې د رامنځته شوې ګډوډۍ په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون بچا ورو.
د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان حکومت پلان لري چې د سیمې د لویو سړکونو هغې پروژې ته له نوي سره کتنه وکړي چې د چین له حکومتو یا هم له چینایي شرکتونو سره یې لوزنامې پکې کړي دي. دا له هغه وروسته ده چې د سیمې یو شمېر هیوادونو د دغې پروژې چې د بیلټ اینډ روډ پلان نوم ورکړل شوی د شرایطو او قواعدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې. د سړکونو په دې منصوبه کې چین تر بل هر هیواد زیاتې پیسې اچولې دي. پاکستانی وزیران او سلاکاران وایي د هیواد نوې حکومت به په پروژه کې خپلو پانګونو ته بیا کتنه وکړي. د دوی په خبره د حکومت هغه یوه لوزنامه چې شاوخوا یو لسیز مخکې کړې ده او په غیر منصفانه ډول د چینایي شرکتونو په ګټه ده به له نوي سره وارزوي. د عبدالرزاق داود په نوم یو کس چې د پاکستان په مرکزي کابینه کې د هیواد تجارتي او صنعتي چارو ته د کتنې ذمهواري ورپکړه کړل شوې ورځپاڼې ته ویلي د پاکستان تیر حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې په اړه له چین سره سمه معامله نه ده کړې. نوموړي زیاته کړې د پاکستان تیر حکومت د یادې پروژې په اړه لازمه تیاری نه وکړې چې له وجې چین ته ډېر څه ورکړل شوي دي. لیکنه زیاتوي د چین د ولسمشر جی جن پینګ لخوا د لویو سړکونو د پیل شوې منصوبې په اړه د ملیشیا، سریلانکا او میانمار حکومتونو هم نارضایت څرګند کړی دی. بل پلو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په کابل ښار کې د اتوار ورځې د ګډوډۍ په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي زرګونه ځوانان کسان چړو او ټوپکو په لاس د ښار لارو کوڅو ته وتلي ول. د خلکو همروزه ژوند په ټپه ولاړ و. بازارونه او مارکیټونه بند پراته ول او د ښار اوسېدونکي مجبور ول چې د کورونو دننه پاتې شي. د لیکنې تر مخه د بدنظمۍ چې تر شاوخوا اتو ساعتونو دوام وکړل د افغانستان د ملي وحدت حکومت کمزورې حیثیت لا هم په ډاګه کړل. لیکنه کاږي د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ افغان حکومت وار له مخه د داخلي سیاسي اختلافاتو پر ضد د یاغیانو د سخت مقاومت په څیر له ستونزو سره مخامخ دی. لیکنه وړاندې وایي د کابل لارو کوڅو ته راوتلي کسان چې هوایي ډزې هم کولې له هغې وروسته تیتو پرک شول چې د ښار په مرکزي برخه کې د هغوی پر کاروان د موټرسایکل په وسیله ځانمرګې برید وشو. پولیسو په دغه حمله کې د وو کسانو د وژنې او د شلو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی خو چارواکو ویلي د غشمیر ښایي زیات شي. پولیسو دا هم ویلي چې دوی لسګونه مارش کوونکي او د هغوی ګاډي نیولې دي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې ټاکل شوی د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات راتلونکي میاشت او د ولسمشرۍ هغه د 2019 کال په اپریل میاشت کې وشي د کابل ښار د اتوار ورځې ګډوډۍ د پام وړ شمېر افغانان خفه کړي.
د مشال رادیو
د شورو د ورځې
اونیس پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه
ستونزې او سرکار
په پابندې دوه بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمو بجو.
د امریکای سپریم کورټ د جج د چوکۍ لپاره د بریټ کیوانا نومولو له وجې امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا وخت له غټ چیلنج سره مخ دی ځکه پوزیشن ډیموکرات ګوند چې دا وخت د کانګرس په دواړو ایوانونو کې اکثریت لري له ډېر وخت راهیسې کوشش کوي چې په سینټ کې د ولسمشر د دغه پریکړې مخه ونیسي. پر دې اړه د مشالډو د خبر مرکزی څانګې راپور اورو. د امریکای سپریم کورټ د جج د څوکۍ لپاره د بریټ کیوانا نومولو پر سر د امریکای حکومت او اپوزیشن ترمنځ اختلاف رامنځته شوی. د امریکا د آئین له مخې د سپریم کورټ نوی جج ټاکلو واک د دې هیواد ولسمشر او سینټ ترمنځ وشل شوی وي. ولسمشر د سپریم کورټ د جج د څوکۍ لپاره یو تن نوموي. بیا په سینټ کې د هغه په اړه په ډاګه اورېدنې کېږي او له هغه وروسته یې د ووټونو د لارې ټاکنه کېږي. په تاریخي توګه په امریکا کې داسې شوي چې ولسمشر
مشر تا په خپل صدارتي مودو کې یو واری یا دو واری د موقع په لاس ورغلی چې که یو جج مړ شوی یا ریټایر شوی نو د هغه پر ځای یې نوی ججان ټاکلی. خو کیونا دویم جج دی چې ولس مشر ډونلډ ټرمپ په خپله صدارتي موده کې د عدالت د جج د څوکۍ لپاره نومولی. له دې مخکې نوموړي په 2010 کال کې محافظه کاره نیل ګورسچ نومولی و چې بیا یې سینټ هم منظوري ورکړه. ډیموکرات ګوند چې دا وخت د کانګرس په دواړو ایوانونو کې اکثریت لري له ډېر وخت راهیسې کوشش کوي چې په سینټ کې د سپریم کورټ د جج د څوکۍ لپاره د کیونا د ټاکنې مخه ونیسي. د سینټ عدالتي کمیټي په ډاګه اورېدنې کوي چې په کې سینیټرانو نیغ په نیغه له کیونا دا پوښتنه هم کړي چې څنګه یې ولسمشر ته رسۍ کړي. په دې اورېدنه کې د قانون او آئین په اړه هم پوښتنې کېږي او له رابلل شوو ګواهانو به هم تپوسونه کېږي. خو د ریپبلیکن تر اغیز لاندې په عدالتي کمیټه د ډیموکرات ګوند لخوا نیوکه کیږي او دوی وایي چې د ریپبلیکن په مخکنۍ انتظامیه کې د کیونا د خدماتو په اړه په زرګونه دستاویزات په صحیح وخت مخې ته نه دي وړاندې کړل شوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو له مشال رادیو.
بشار لاډو ته غوږ استرودونکو په باجاوړ کې د وجل شوې نه کلنې ماشومې محترمې د وجنې په تور و مشکوک کسان نیول شوې او حکومتي کمیټې هم جوړ کړل شوې چې د محترمې اصل قاتلین معلوم کړي. محترمه د تیر جمعې په ورځ له کوره بې درکه شوه او هم د خپل کلي لغړې ماموندو په ګاونډي پټو کې د خالي په ورځ یې مړی وموندل شو. نور تفصیل له سیمې د مشال ریو خبریال شانواز ترک زیرا کوي.
د باجوړ ضلع په لغړې سیمه کې درې ورځې وړاندې د وژل شوي ماشومې د وژنې په تور وطن نیول شوي. ولې د حکومت لخوا د ځای مشرانو په شمول یو کمیټه هم جوړه شوې چې د وژل شوي نه کلنې ماشومې محترمې اصل قاتلین معلوم کړي. محترمه د لغړې ماموندو د زری کلي د توتي نومې تنلور و چې د تیر جمعې په ورځ له کوره بې درکه شو وه او د خالي په ورځې په نږدې ګاونډ کې مړی وموندل شو. د محترمې د مور په وینا چې قاتلینو یې د وژنې سره سره په مخ تیزاب هم اچولي و. په دې پیښه کې د محترمې د پلار په شمول اووه تنان نیول شوي چې نورې ناساکه ورونه دي. د محترمې پلار هم د محترمې مور له طلاق ورکړی و او مور یې تور لګوي چې د خپلو مېرني اولاد او د پخواني خاوند سره یې تعلقات سم نه وو. په دې لړ کې چې کوم مهال د باجوړ په لوی کاروباري بازار عنایت قلعه کې د سیمې د اوسېدونکو او د بېلابېلو تنظیمونو لخوا مظاهرې وشوې نو ځایي انتظامیه اووه تنان د محترمې د وژنې په تور ونیول او د حکومت لخوا د اسیسټنټ کمشنر ناوګي تحصیل انوار الحق په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه شوه.
موږ چې دا کوم دي چې ملکانان دي دوی به موږ سره په تحقیقاتو کې او په دې مجرم ته پرسیدو کې لاره جوړه کړي چې کوم مجرم د چاغه ونیسو او اگزمپلری پنیشمنت ورکړو.
د محترم مور بیبي هم په لغړې کې د ځای شتمنو په کورونو کې د کور کارونه کوي او ورته پاتې درې نور اولادونو د خوراک او د جامو بندوبست پرې کوي. د محترم د مور په وینا چې د هغوی دوه لونه او دوه زامنو ولی یو لور محترمه ووژل شوه. دغه بیبي د حکومت نه د خپل لور قاتلینو ته د سزا ورکول غوښتنه کوي. په حکومتي کمیټې کې د مامون د یو ملک عبدالعزیز خان وای
نه د سرکار خبره ده چې مونږ ځان له سرکار ته پرېږو. دا مونږ خپل ذمہواري ګڼو چې د دې په معلوماتو کې به مونږ خپل کردار ادا کوو. هر څه معلومات چې مونږ حاصل کړو د اصل موده یي او به د قومي رواج مطابق به هغه ته مونږ سزا ورکوو.
ملک سلطان زیب هم د دغه کمیټې غړی دی او دی وای چې د داسې وژنو قاتلین پټ نشي پاتې کېدی او ممکنه ده ډیر زر د محترمې قاتل معلوم کړي.
مونږ به ان شاء الله تعالی اصلي مجرم ته رسو او هغه به د سي برتنا کا صدا ورکاو چې ټول باجا وړي یاد وساتي.
یاد دې چې د محترمې پلار توتی درې وادونه کړی چې د محترمې مور بیبي درې مخزوا چې ورسته ورله طلاق ورکړو. د محترمې د قاتلینو معلومولو لپاره د مقرر کمیټې لخوا به د کمیټې د غړو په وینا ممکنه ده ډیر زر هغوی معلومه کړي چې محترمه چا وژلې ده. شانواز ترغزی مشال ریډیو خبر.
مشال رادیو ته غوږ استرودونکو د خبر پښتونخوا د ماشومانو د حقونو د تحفظ کمیشن وای
د کال 2011 نه تر اوسه پورې د ماشومانو پر ضد 2000 د تشدد کیسونه رپورټ شوي دي. یاد کمیشن وایي چې دا هغه کیسونه دي کوم چې خلکو په خپل او یا د مطبوعاتو د لارې رپورټ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا د ماشومان د حقوقو د تحفظ کمیشن د پیښور او د چارسړي د سانګي مشر وقار احمد مشالی ډیو ته وویل په دې کیسونو کې د جنسي زورونی تختولو په سکولونو او د کار په ځای کې د وهلو کیسونه دي.
مختلف دین دي کې هیلپ لاین زموږ سرویسز دی 7121 ورته وي سایبا نه خلک کال کوي. هغه نه علاوه زموږ متفصل دور کې دي چې دي او الټرنټیو ته لګي دریم زموږ کمیونټي سټرکچر دی نه په دې کې څه ته کې وو چې موږ سټرکچر دی ولا څه دی چې هغه ما نه په انټرنټ او خپل لیول باندې چې څه مولرګر کمیټي دی او د هغه په تر موږ چې څه دی رپورټ کیږي څنګه موږ د میډیا په تر رپورټ کیږي زموږ سره په پارټنر دی.
یاد کمیشن د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې کار کوي. د ماشومان د حقوقو مبارزه کوونکو په وینا چې په ټولنه کې دا مسله څنګه نه هواریږي چې هغه وخت مسله پورته کړی شي خو څه وخت پس بیا خاموشي شي. د لړ کې د ماشومان د حقوقو مبارز ارشد محمود وای په ماشومانو د تشدد مخنیوي لپاره به په لاندنی کچ کار کول وي.
کار کول ضرورت دی چې دا کار اوس چې کوم دی نو د صوبې او د ضلع د سطحنا د یونین کونسل او د کلی او د محلي سطح ته لاړ شي. په دغه سطح باندې کمیټې جوړې شي د ښځو سره د ښځو کمیټې جوړې شي هغوی سره خبرې کېږي په یو طرف ته بل طرف ته چې کوم دی نو پلارانو سره یا سړو سره خبرې کېدلې شي په کار دي. بیا د سکول په سطح باندې ماشومانو سره سکولونو د مدرسو په سطح چې هغې ته مونږ د لایف سکلز ته دغه وایو چې یاره
یو بل مبارز امتیاز احمد په وینا په وړوکوالي کې تشدد د ماشومانو په ذهن کې پاتې شي کم چې په ټول عمر کې د هغې د دماغ نه نوزي. امتیاز احمد وایي چې په حکومتي کچ داسې ماشومانو ته نفسیاتي علاج ورکول پکار دي.
یو نه ماشوم به هغه به سپرس شي به غلي شي به ویریږي بعض ماشوم به اګریسیو شي هغه به چې ټیک شو ما سره کبد شړي دي زه هم لا بدل اخلم چانه نو لکه هر ماشوم څوک به ویریږي څوک به بالکل هغه خپل خول کې به بند شي یا به خلکو سره انټریکشن پرېږدي څوک به بیا چې د هغې
د نفسیتی علاج ورکول په اړه د خیبر پختونخوا د ماشومان د حقوقو د تحفظ کمیشن وای چې د دوی ډاکټر او نور عملی د تشدد کار ماشومانو ته د ضلعو په کچه د علاج سهولت ورکوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریا ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال رادیو ته وګورئ ستاسو پښتونو ملت پالا سیاستوال میا افتخار حسین ته پولیسو د ستمبر په 9 او 10 د نوو خبرداريو په لګلو سره ویلي چې د ځان حفاظت وکړي. د پولیسو په خبره وسلوال کوشش کوي چې هغه وژني. نو مغړی وایي تر شپې ته داسې خبرداري ورته ورکړل شوې خو حکومت لا هم د ممکنه مشکوګه بریدګرو د نیول لپاره هیڅ نه دي کړي. تفصیل د بشیرګواخ په دې راپور کې.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین ته حکومت یو بل نوټیس ورکړی چې تر هغه داغه د وژلو پلان لري. نوموړی د ستمبر په 10 ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورته په ډیر تفصیل سره د ممکنه ځانمرګي برید کوونکي معلومات ورکړي. هغه پوښتنه وکړه چې که دومره ډیر معلومات د حکومت سره شته نو بیا ولې دغه کس نه نیول کیږي.
ماته نوټیس راکو لکه ټریټ الرټ چې راکو چې راوړلو او په څلورم تاریخ چې کوم دی نو هغه پاکستان ته راوړېدلې دی. نو په دې بنیاد باندې چې کوم دی نو اوس ما ته وایي چې ته چېرته ځم او ځان خیال کوه او احتیاط کوه. نو غټ سوال دا پیدا کیږي چې که دا ټول معلومات چې کوم دی نو سټیټ مشینری ته شته او بیا ورسره دا خبره کوي چې یار ما ته د دې فوټوم راغلې دا لومبه ځل دی چې د خودکش فوټوم چې کوم دی نو ما سره شته دی دوی ما ته رالېږلې دی. نو که فرض کدا ارسی وی نو خوخه خبره دا چې وی نیسی مطلب چې د دې تحقیقات کیو کی چې زنن د حکومت یې سنې زه د پالیسۍ د جوړې دوی سنې اخر ماته د دې دومره های لیول تریټ اخر په څه بنیاد ده
د یادونه دا چې د جولای 15 ټاکنو څخه مخکې هم امنیتي ادارو د ځینو سیاسي مشرانو د نومونو لیست خپور کړی و او ویلي وو چې دوی ته د ترګرو لخوا ځانګړی خطر موجود دی. د همدغو ټاکنو د کمپاین پر مهال د میاں افتخار حسین د ګوند یو بل مشر هارون بلور په یو ځانمرګ برید کې ووژل شو چې ذمواري تحریک طالبان پاکستان پر غاړه واخیسته. میا افتخار حسین ته ورپېښ ګواښ په اړه مو د هغه په سیمه نوخار کې د پولیسو سره خبرې وکړې. هلته یو پولیس افسر د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې میا افتخار ته 9 کسه پولیس ورکړل شوي او د حفاظت لپاره یې د نورو ورکولو اراده هم لري، خو نوموړی وایي ستونزه د پولیسو په ګمارنې نه حلېږي.
ما ته لیکلې ترټ چې دی کوم را لېږلې دي او ملو شوې ده اووم دی د ټېلیفون په ذریعه تقریبا 15-16 چې کوم دی نو دی مسلسل خبر کړی ما دوی ما له 9 کسان را کړي دي لکه د پولیس او هغه کسان 2 چې کوم دی زما په کلي کې پوجره دي او 15 ما سره باچا خان مرکز کې دي. اوس که دوی ما سره خبرې کوي نو بیا نور سړي را کوي. اوس سړي را کول خو د مسلې حل نه دی، ځکه چې هغه ساتل غواړي، هغه چې کوم دی نو هغه له ځای په کار دی، د خوړل سکل په کار دی. نو زما خو لکه هغه رنګ نه غټه حجره شته نه مې هغه رنګ کور شته چې زما تللی چې دا ټول سنبال کړی شم.
په 2010 کال کې د میا افتخار حسین زوی هم د وسلوالو په برید کې وژل شوی و. د نوخار پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې استخباراتي ادارو سره د شریکو کړو معلوماتو تر مخه پر میا افتخار حسین د ممکنه ځانمرګ برید مخنیوي او مشکوکو حمله کوونکو د نیولو هڅې روانې دي.
په اونیزه خبرونه ورورولي کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 10:30 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې، او د هر جمعې په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شئ.
اردن خو پاکستانی ایران ورځپاڼې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه خپل اداریه کې لیکي چې یوې خواته په برطانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز کې د پاکستاني چارواکو په حواله د دې رهداري په اړه د ځینو تحفظاتو څرګندونه شوې، نو بل خواته د ګل پر ورځ د دې منصوبې د لا نورو پرخولو په اقلا د پاکستان او چینایي چارواکو غونډه شوي. د ادارې مهم ټکی د تامن ورشاوړاندې کوي.
د ایران ورځپاڼې په دې اداریا کې راغلي چې برطانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز د سوداګرۍ په حق لا د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داود په حواله ویل دي چې د تحریک انصاف په واکمنۍ وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پی ایک په اړه تحفظات لري. نوموړي په مبینه توګه ویلي چې په دې منصوبه کې چینی کمپنیانو ته ناجایزه ګټې ورکړل شوې، یعنې د پاکستانی کمپنیانو برعکس دوی ته په ټیکس کې نرمي او نور مراعات ورکول کیږي. عبدالرزاق داود په مبینه توګه فاینانشل ټایمز ته هم ویلي چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت به سی پی ایک ته بیا کتنه کوي. خو اردان ورځپاڼه وایي په همدې حال کې له پاکستانه دا خبر راغلی چې پاکستانی او چینی چارواکو د سی پی ایک په اړه یوه غونډه کړې چې په کې دواړه خواوې د دې منصوبې په پراخولو سلا شوي او په دې هم متفق شوي چې په سی پی ایک کې به د نورو دوست هیوادونو په شاملولو هم غور کوي. بلخوا عبدالرزاق داود چې په خپل هم د کاروباري طبقې سره تعلق لري د فاینانشل ټایمز د ورځپاڼې د خبر وضاحت کړي او ویلي دي چې دا خبرې یې په ناسمه توګه وړاندې کړل شوې دي. د ډان ورځپاڼې د لیکنې تر مخه د خبرو د سی پی ایک په حواله غیر واضحه صورتحال را مخې ته کړې، ځکه چې پاکستانی سوداګرانو لا لوړاندې په دې منصوبه د تحفظاتو څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې په دې کې به دوی ته کم او چینی سوداګرانو ته زیات مراعات ورکړل کیږي. ډان ورځپاڼه د دې ادارې په اخره کې لیکي په دې کې شک نشته چې سی پی ایک د پاکستان لپاره ډیره ګټوره منصوبه ده، خو پاکستانی حکومت ته پکار دی چې په دې کې د خپل هیواد مفادو ته اولیت ورکړي. واکمن تحریک انصاف ګوند له انتخاباتو وړاندې او وروسته د دې خبرې اظهار کړي چې د سی پی ایک لاندې چلیدونکو ټولو منصوبو کې به روڼوالی راولي او په دې اړه هر ډول فیصلې به د پارلیمان په ذریعه کوي. ډان ورځپاڼه لیکي اوس وخت راغلی چې د پاکستان حکومت د سی پی ایک د مستقبل په اړه خپل لایحه عمل واضح کړي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا ما خام تر شپگو
اردن کو د 2009 نا تر د 2010 پوری په سواد کې د بدمنۍ لوجې یو شمیر خونځي ړنګ شوی وو یا بند شوی وو چې لوجې په د چلوجه د زرګونو زده کوونکو تعلیم غزمن شوی وو خو د سواد تحصیل کبل کانجو نفیس رحمان وای چې په ډیرو سختو حالاتو کې جی خپل زده کړې تر سره کړې نوموړي سره زموږ همکار نیاز احمد خان خبرې کړې او دا راپور یې لیږلی
د سواد تحصیل کبل کانجو اوسیدونکي د ډاکټر اکرام الرحمن دریش کلن لور نفیسا رحمان قاضي وای چې کال 2009 تر کال 2010 پورې مې زده کړې په داسې حال کړې چې ټول سواد کې د جینکو په زده کړو بندیزونه ول سکولونه په نخه کېدل او امنیت سخت خراب وو
پلار چې وتلو په یاره یاره بروان وو په یاره یاره بروان وو خدای پاک فایرنګ را باندې ونه شي الله مټر ګولې را باندې راته ونه شي یا یو چرته څوک په خودکش کې وانه لوځي بیا به سزې په کې راغی چې پیدل لار بنو بیا به په جاله کې واغوختو داغه سهدا پوری بیا به پیدل لاړو خلک ګاډ هم نه وو نو پیدل به واغوختو او سکول ته به ورسېدو الته به مخفل کلاسونه او دا چې واغستو
نفیسا وای چې هم په دغه وخت کې مې د سواد په حالاتو لیکل شروع کړل چې اوس یې د یو کتاب په شکل کې چاپ کوم او بیا مې هم هغه وخت کې د جنگ څخه متاثره جینکو مرستې شروع کړې په دغه وجه کال 2014 کې د امریکایي یو ادارې چې د جنگ څخه متاثره ماشومانو بیا به حالې کار کوي را وبللم
الته مې په امنټینګ پروګرامونو کې شمولیت وکړو او د اغې نه مې چل زده کړو چې په یو دسي حالاتو کې چې هغه ډیر زیات خراب دی او خلک په متاثر شوی په اقې حالاتو کې به موږ امن څنګه راولو د خلکو په زړونو کې به د امن رڼا څنګه خورو ما په اغې باندې الته هم کار وکړو بیا چې دلته رالم دلته مې بیا کار وکړو خپل زده کړم دلته کې عملی جامه ورلور کړه
نفیسا وای چې د امن په اهمیت پوه یم اوس هم په سواد کې د جینکو زده کړو او د هغوی د امن لپاره په کردار کار کوم ځکه چې ښځې د امن په راتګ کې لوی کردار لوبولی شي د نفیسې پلار ډاکټر اکرام الرحمن زیاتوي چې پښتنو جینو کې هم لوی قابلیت شته ولې موقعی ورته نه ورکولی کیږي
زه د پلار په حیثیت باندې نه جی بلکې د پاکستان د یو عام وګړي په حیثیت باندې دا خبره کوم منګ وایو چې په ټوله دنیا کې نن منګ کما ترقی اینو نو په هغه کې موږ ته دا خبره زلند ده چې تر څو پورې د معاشري زنانه او نارینه د ترقی په لار د ترقی په ګاډي کې په یو متوازن باندې نه ناس نو هغه ملک او هغه معاشره بالکل ترقی نشي کولی
د سواد نه پیسه وای چې زده کړې می جاری دي ورسره د خېګړې کارونه هم کوم او وړاندې به د پوهنتون استاذه جوړېږم دې ترڅنګ په پښتو اردو او انګریزي ژبه کې شاعري هم کوم نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال لډو ته وګسته رودن کو هم دې سره د نن ورځې د نه ساته خبرونو او روسي او شیبو تر رسیدلې یو او مشال زمي هم سټوډیو تر غلې ورځ چې لغوي د خبرونو لنډیز وورو
د افغانستان د نګرهار ولایت په ممندري ولسوالۍ کې ځانمرګي برید د 19 کسان وژلي او 55 نور ټپیان کړي دي د ولایت ویان د تولا خو ګیانې وای د پښین مپشن شاوخه یو بجسته لاریون د چین ولسوالۍ د پښې سیمې خلکو د دې ولسوالۍ د محلي پولیس کمانډان بلال بچا پر ضد کړي وو او د اعتراض په ډول د ډکی په سیمه کې د جلال آباد تر خم لار تړلې و چې د خلکو په منځ کې ځانمرګي برید وسو تکستویج د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په روانه میاشت کې کابل ته ولاړ سي اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس پرونه وخت مشال لري ټول چې شاه محمود قریشی به د روان میاشت پر 15 نیټه په کابل کې افغان چارواکو سره پر امنیتي او نور چارو خبرې وکړي د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف میرمن بیگم کلثوم نواز نن په لندن کې په حق ورسېده هغه د کینسر یا سرطان په ناروغي اخته و او د تیرو 3 میاشتو راهیسې هلته په یو روغتون کې بستر و د هغې خاوند نواز شریف او لور مریم نواز دا وخت درغلی په جرم درالپنڈی پاډیالا جیل کې بندیان دي د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په خبر کړي او مقاله خبرداري ورکړي چې کده یغان په ولکې کې د ادلب شهر په لور د شام د حکومت ځواکونو حمله پیل سي د بشري بحران رامنځته کولای سي د جرم نړیوال عدالت ویلي چې خپل کار بیل څه ډول ویری ل خپل اصولونو او د قانون له حکمت سره سم پر مخ وړي هلند میشتي د عدالت نن د امریکا د ملي امنیت سلاکار په خبرګون کې بیان خور کړ چې زیاتوي د خپلواک او بی طرف اداره ده چې د یو سل درويشت وادونو ملاتړ ترلاسه دي جان بولټن د جرم نړیوال عدالت چارواکو ته ګواښ کړی و چې که چیرې دوی په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د مبینه جرمو پلټنه وکړي نو بندیزونه به پر ولګوي. او روسیه د ګاونډي هیوادونو چین او منګولیا د سرتیرو په ګډون زرګونو ځواکونو تر ټولو پراخ پوځي مشقونه پیل کړي دي. د روسیې دفاع وزارت د معلومات له مخې د سپتمبر له 18 تر 19 پورې کېدونکي دا تمرینونه وستوک 2013 بلل شوي او له 1901 کال راهیسې تر ټولو لوی مشقونه دي.
اردن کوم دې سره د مشال له دونو زنه ساته خبرونه پای تور سي دي. سبا سحر پورا 9 بجې به یو بیا ازم خبرونه پھیلیږي. خو پر هم دې سپو تاسو د ډیو رادیو خبرونه اوریدئ. شیخ خپل قربای سلام مومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. د لا پامان خو وختونه